په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې سم مناسب پاتې شي. بل چې دی د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کومې لارې څخه چې کې سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیر زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نل چې به دی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کې بهر انتقالیه. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کوي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پایپونو کې چې دی اول دغه رقم د یوټرا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی دپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایي سپرم چې دی هغه خپله د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینی روغتیایي تدابیر دي هغه چی دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځ ته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دي هغه معلومات د هګۍ سره شریکوي. او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ کې شي داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې ته کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابر سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده چې راځو دا کوم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کې رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي. او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کې د نفرونو څخه دا کوم هګی چې د جوړسوي وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچېری په سلر وشتي اته سلويش ساعته کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي. او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوې اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوې هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي. او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونشی د میاشتنی محورم مریضی پر جریان چی کیج رمز سکیج. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګیو تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره یې روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده. رزو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته رزو موږ ورتسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځو بعد راځي، او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځو پوری چې کولای شي تغییر هم کولای شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي یو طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل سي نو بیا هغه باید چې سي متخصص ته سره اړیکه ونیول سي. ورپسې راځو القا ته. القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې ده د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول نه میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته په لومړنۍ درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دی پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځنۍ درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شاو د رحم داخل کې د دغه تخمه شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیات اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. رزو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاښ ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنین پورې که مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښت هفتو پورې کېدلی شي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترس کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د وړانګو په واسطه د الټراساوند د وړانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه وو کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه وو کې د نفرونو د بندښت له امله وسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته شي. او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه وو کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاع کې، په دې صورت کې د نو شنډوالي رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغۍ دي چې هغه چې کولی شي لېږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک، دغه هغه ناروغۍ دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه نه جوړېده، چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه د اوسه همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایدز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایدز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقتني برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې لږ چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و د ولسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغیو سره مخامخ کیږي، چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم وویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي، چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته وي. او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کېږي، چې دا عموما موږ وویله چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کېږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري دغه ښځې، که چیرې کوچني مثال حامله سي کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کېږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې چوزه حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډیر اندازه ډیریږي چې په شپږ نفر کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. نزونن رس د جنیتیک پلی کول وایو چې زموږ ستاسو درس به د درواتیایمې صفحې څخه تر اووتیایمې صفحې پرې دوام وکړي. نزو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلودل ځکه نو عالمانو د هستوي تیزابو نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټا کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکي واحد دی لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی یعنی ډي این ای او پروټین سره یو ځای د چی جوړي کروموزوم جوړي چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول. نو ډي این ای جین او کروموزومونه دی ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي این ای هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکې کې چې کچیرې مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي این ای مثال نو کشف کړی دوی فکر کول چې یوازې پیچلې مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای کوم خصوصیات چې و هغه لمړی دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي این ای جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل وو په ډي این ای کې. ډي این ای او ار این ای موږ ویلي چې ډي این ای چې ده د ار این ای څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډي این ای کې چې دی ادنین ګوا نین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار این ای کې چې و د تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګ موږ ویلي و چې ډي این ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي او کم د پوهان چې دي د کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الف با تورو د اول توري په نامه سره دی مثال خبري ادنین چې دی هغه په ا سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګوانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک مودل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دغه کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي ان ای په مودل باندې ترلاسه کړله، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډي ان ای مودل یې څه کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ای چې دی هغه مثال ربړي پورې یا زینو ته ورته جوړښت لري چې دا زینې شي څه ویدي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویدي. او دغه کوم ډي ان ای چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي ان ای په دغه کې چې دی خپله ډي ان ای دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دی، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان یا هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین چې دوی چې ویدي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نښتې دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ای په مودل کې چې د په ډي ان ای کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین یي بل خوا ته به تایمین، او دوی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک مودل و. ورپسې راځو په انجینری کې جینیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جینیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چیکي کنټرولي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چیکيش ډيري چې نوموړي کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثلا کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کېدي دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چیکي مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړشتي دوه چنده ښه او بهتر برابر کی، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس غدای نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جینیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړ چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسنه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستی په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چیکي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې وکله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کوم جوړښت چې وغلی سي و چې د شپې د خوا به ده هم چی کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره. او موږ وایو چې په ډي ان ا چې د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجوداتو څخه اخیستل او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته یې راوړله چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان ا ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان ا وایو یا هم نوی جوړښت ډي ان ا ویل کېږي کله چې تاسې سال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تصویر کړه او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي چې په دې سره موږ وویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان ا یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ شو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل او بل د ډي ان ا جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هیر نه کړئ دا ډېر مهم دی ډي ان ا چې د موږ وویله خپله په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مې څه خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي ان ا نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو دوی چې دی خپله یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دی خپل دنده څه کوي مخته وړي موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروټین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې او ډي ان ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوی ده جوړه سوی ده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیت ګروپ هم نشته دي او قلوی گانی هم نشته دي او ډي ان ا چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیت ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دی یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي چې د زینو یې پورونه چې دی هغه کې به قلوی گانی ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په خپله برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړی پوښتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان ا کې باید وجود ولري دویم ډي ان ا موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ دریم سوال په انجینری جنیټیک کې لومړنی ګامونه څه شي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
پیژن نرشا از ماده جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخت لوبې د سبق په وخت سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سورې چزلې غپو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 قلم اونر در سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسری شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې وګه کې غس پهلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری رخ